السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې صفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم وړاندې دا مطالب خبرو د افغانستان د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون له طالبانو غوښتي چې د سړک غاړې ماینونو کارول بند کړي. دا وروسته له هغه چې په هلمند کې یوې بمي چاودنې دیارلس ملکیانو وژل. د هلمند یو مدني فعال وایي
په ټولو هغه لویو لارو کې چې هغه زموږ ملکي کسان ورباندې رفت آمد کوي طالبانو ماینونه پکښې پټ کړي دي.
د ایران ولسمشر وایي د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي.
تحریم نفت و تحریم نمیدونم پتروشیمی و تحریم اینا همه قبول کردن، تمام شده این چیزا.
ده می یویشتمه ده چای و نریوال و رزده. تر هر سمخ که به ده افغانستان سیمی و نره مهم خبر رو نوراندیشی. د مهم خبرونو سرټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمی وچې لپاره د القاعده شبکې یو مهم قماندان په هلمند کې د افغان پوځ په وایي عمله کې وژل شوی. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي له پړاو څخه بې برخې شوه. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې یو مهم قماندان په هلمند کې د افغان پوځ په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا برید د چهارشنبې ورځې په مازدیګر په ګرمسیر ولسوالۍ کې شوی.
دې حمله یا قماندان خیلی برجسته و
په دې برید کې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې یو ډیر مخکښ او مهم قماندان له څلورو ملګرو سره وژل شوی دی. په دې سیمه کې طالبانو ته د القاعده شبکې لخوا روزنه ورکول کېده او په دې برید کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا تېره شپه پر ټویټر ولیکل چې په هلمند کې د القاعده شبکې د یو غړي د وژنې په اړه د دفاع وزارت ادعا بې بنسټه ده او دا ډله یې ردوي. د القاعده شبکې پر ضد مبارزه هغه ژمنه ده چې طالبانو له امریکا سره د سولې په موافقه کې کړي. ځینو امریکایي چارواکو مخکې ویلي طالبانو له القاعده سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي، خو طالبان وایي د دې شبکې په څیر له توندلارو ډلو سره اړیکې نه پالي. د هرات ولایت چارواکي ادعا کوي چې له زندان څخه څلور تنه خوشې شوي طالبان پرون د شینډنډ ولسوالۍ په نښته کې وژل شوي. د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي په شینډنډ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ پرون ماسپښین نښته وشوه. په خبر پاڼه کې راغلي په وژل شوي طالبانو کې قاري حسن، ملا خدای رحیم، ملا ګل احمد، مظلوم یار او ملا شرف شامل دي. خبر پاڼه زیاتوي دا طالبان د بګرام له زندان څخه خوشې شوي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي له پړاو څخه بې برخې شوه. د هیواد د تکواندو د فدراسیون ویان ذبیح الله شهزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ملي لوبډلې د نیمایي غړو د کرونا د ټیسټ نتیجه مثبته راووتله، نو ځکه پاتې لوبغاړي که نتیجه منفي هم وه په دې لوبو کې د ګډون چانس له لاسه ورکړ.
ډېر یو غټه چانس و چې زموږ ورزشکاران اولمپیک سیالیو کې لاره پیدا وکړي. بیا هم د تکواندو فدراسیون مسؤولین به خپل پوره هلې ځلې به وکړي چې یو لاره پیدا وکړي ورزشکارانو دپاره چې اولمپیک سیالیو کې لاره پیدا وکړي، خو فیصدي ډېر ټیټ ده.
د جاپان پلازمېنه توکیو کې د نړیوالو اولمپیک لوبو ته د غوراوي سیالۍ نن په اردن کې پیلېږي. په پام کې وه د افغانستان په استازیتوب محسن رضایی، فرزاد منصوري، زهرا میرزایی او سمیه غلامی په دې سیالیو کې ګډون وکړي. لومړی د سمیه غلامی د کرونا ټیسټ تېره اونۍ مثبت ووته، وروسته بیا زهرا میرزایی او محسن رضایی هم په ورته دلیل د لوبو له دوامه بې برخې شول. تکواندو یوازینی سپورتي برخه ده چې افغان لوبغاړو د اولمپیک میډالونه پکې ګټلي. دواړه برونز میډالونه روحلا نیکپا په 2008 او 2012 کې ګټلي دي. اسرائیلو او په غزه کې دوو فلسطینی ډلو ویلي پر اوربند موافقه کړې. د اسرائیل امنیتي کابینې پرون ناوخته ویل په یوه خلو یې د دوه اړخیز او بې قید شرطه اوربند په ګټې رایه ورکړې. د دې اوربند منځګړیتوب مصر کاوه، خو اسرائیلي چارواکو ویلي د اوربند د انفاس پر وخت تر اوسه موافقه نه ده شوې. د حماس او اسلامي جهاد فلسطینی ډلو هم په یو بیان کې د اوربند موافقه تایید کړي او ویلي دي لنن شپې څخه به نافذ وي. د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې مصر به دوه پلاوي، یو اسرائیل او بل د فلسطینیانو قلمرو ته واستوي څو پر اوربند څارنه وکړي. دا خبر یوه ورځ وروسته تر هغه ورکول کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څخه وغوښتل چې د کړکیچ د کمولو او د مصر، قطر او ملګرو ملتو منځګړیتوب غوښتنې ومني. د اسرائیل او فلسطینی وسلوالو ترمنځ جګړه د روانې می میاشتې په لسمه د بیت المقدس په اشغال شوي ختیځه سیمه کې له کړکیچ وروسته پیل شو او په ترڅ کې مسلمانان او یهودان سره ونښتل. د تیرو 12 ورځو په جګړه کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا 232 کسان، چې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم پکې وو، د اسرائیلي پوځ د سلګونه هوایي او توپچي حملو په نتیجه کې وژل شول. همداراز د اسرائیلي چارواکو په وینا د غزې له تړانګې پر اسرائیلو د حماس پر راکټي حملو کې 12 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. ښاغلي روحانی پرون په تهران کې د پتروشیمي د څو پروژو د پرانیستو غونډې ته د وینا پر مهال وویل د ویانا په خبرو کې د ایران پر تیلو، بارچلانۍ، بیمې، مرکزي بانک او نورو مهمو برخو کې د بندیزونو پر لرې کولو موافقه شوې. هغه زیاته کړه ډیپلوماتان له وروستۍ موافقې مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه لا هم خبرې کوي. ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې 15 لاسلیک کوون که وادونو جرمنی، فرانسې، بریتانیا، روسیه او چین له اپریل میاشت رئیس د دې موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې خبرې پیل کړي. په دې خبرو کې متحد ایالات هم په غیر مستقیم ډول ګډون لري. او د امریکا د استازو جرګې غړو له ولسمشر جو بایدن څخه د هغې پریکړې په اړه د بیا غور غوښتنه کړې چې د روسیا او جرمني ترمنځ د شمال سټریم دوه په نوم د ګاز د پایپلاین اړوند ځینې بندیزونه یې معاف کړي. امریکایي قانون جوړونکو ویلي دا پریکړه د امریکا د ملي ګټو او د اتلانتیک د دواړو غاړو د امنیتي ګټو پر ضد ده. د بایدن ادارې د می په 19 پر یو شمېر کمپنیو او کښتیو چې د جرمني او روسیې ترمنځ د ګاز د پایپلاین لپاره کار کوي بندیزونه اعلان کړل، خو هغه کمپنۍ چې دا پروژه پر مخ بیایي او د هغې اجرایه رئیس ماتیاس وارینګ له دې بندیزونو څخه معاف کړل. د اوکراین پارلماني ډلې په یو ګډ بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویلي په اروپا کې د ناوړه اهدافو او د انرژي په وسیله د ګواښلو له لارې د روسیې د نفوذ مخنیوی د امریکا په ګټه دی. بیان زیاتوي دا پارلماني ډله کلک باور لري چې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ملي حاکمیت او د ختیځې اروپا دفاع د امریکا ملي ګټې تضمینوي. بیا مو هم سهار په خیر راځو. لومړی مطلب ته، د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون یو ځل بیا په روانو جګړو کې د ملکي وګړو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. افغان چارواکو پرون ویل په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 21 تنه ملکیان په هلمند او غور ولایتونو کې د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي. که څه هم د دغو حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د بشري حقونو خپلو کمیسیون طالبان د دې ماینونو په ایښودلو ګرم بللي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ملکي وګړو وژنه باید سمدستي پای ته ورسیږي. د کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل له طالبانو یې په وار وار غوښتي دي چې د سړک د غاړې ماینونو کارول بند کړي څو ملکي وګړو ته تر دې زیات زیان ونه وړي. په بیان کې راغلي لس ماشومان او درې ښځې پرون د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شول چې موټر یې د سړک د غاړې پر یو ماین برابر شو. په دې پیښه کې 15 نور کسان هم ټپیان شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همداراز ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د غور په مرکز فیروزکو ښار کې درې ملکي وګړي په ډزو ووژل شول. دا کسان د غور له لالو سر جنګل ولسوالۍ څخه د هرات خواته روان وو. په هلمند کې د ماین د چاودنې په پیښه کې د 14 ملکي وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د پایوان په نوم مدني بنسټ په هلمند کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې بنسټ مشر برکت الله سرشار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټولو هغه لوی لارو کې چې هغه زموږ ملکي کسان ورباندې رفت آمد کوي طالبانو ماینونه پکښې پټ کړي دي. یوه بیلګه د تیرې ورځې د یوې کورنۍ 12 تنه په یو سراچه موټر کې په مین باندې برابر شول چې 12 تنه په شهادت ورسېدل او 15 تنه زخمیان شول. نو هر ورځ موږ ملکي تلفات رامنځته کیږي، په زیاته کچه باندې ملکي کسان په شهادت رسیږي.
په غور کې د ماین د چاودنې قربانیان هم ملکي وګړي وو. د غور د والی ویان زلمی کریمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د مرکز فیروزکو په لویدیځ کې په خارستان نومې سیمه کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې یو نارینه د هغه میرمن او دوه ماشومان وو په دې پیښه کې وژل شوي دي. د چهارشنبه په ماښام د فیروزکو ښار په سیاسنګ نومې سیمه کې هم په یوه ورته پیښه کې دوه ملکیان مړه او یو بل ټپي شو. د غور یو اوسیدونکی معروف سعیدي له طالبانو غواړي چې دا ډول حمله بندې کړي.
ماینهای کنار جاده یکی از
د سړک د غاړې ماینونه موږ ته د جدي اندېښنې وړ دي چې له بده مرغه په دې وروستیو کې د غور خلک پکې قرباني کېږي. د غور ښځې، ماشومان او نارینه یو هم له دې ماینونو چې مخالفان یې شتي په امن کې نه دي. موږ له طالبانو غواړو چې له دې کارونو لاس واخلي.
ښاغلی سعیدی له افغان حکومت څخه هم غواړي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د هلمند او غور د چاودنو پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. افغان چارواکي د هغو پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ لږ تر لږه 11 ملکي وګړي په کندهار، غزنی او کندوز ولایتونو کې ووژل شول او 11 نور ټپیان شول، او په زابل ولایت کې شاوخوا 2 اونۍ مخکې 11 ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټرې په شهر صفا ولسوالۍ کې پر یو ماین برابر شو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې د سولې د هڅو له دوام سره سره ملکي تلفات تر پخوا زیات شوي دي. د دې سازمان ارقام ښیي چې 503 تنه ملکي وګړي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي، چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو پرتله په سلو کې 29 زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په دې دریو میاشتو کې 212 تنه ملکي وګړي هم ټپیان شوي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بشی تذکره وشي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د افغانستان د سولې د نویو هڅو په لړ کې حکومت غواړي د طالبانو سیمو ته د دینی عالمانو او قومي مشرانو جرګه ولیږي. د اونۍ په لومړیو کې مو د چارواکو په وینا دا خبر درلود چې دینی عالمانو او قومي مخورو دا وړاندیز له خپل لوري ولسمشر محمد اشرف غني ته کړی او هغه منلی دی. د دې ولسي جرګې هڅې چیرته رسیدلې دي؟ په سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاکار محمد اکرم خپلواک نه اورو.
دا خو په ولسونو پورې مربوط ته د هغوی پیشنهاد و دا چې هغوی کار شروع کړی ده او په څه ډول شروع کړی ده موږ په ډېر خبر نه لرو. د حکومت او د مصالحې شورا لخوا نه موږ هر ډول تسهیل ته په دې برخه کې هرکلی کوو او بهترین او موثرترین قدم بولو. تر اوسه بیرته د دې جرګې د نهایي تعداد او افراد پاړون باندې موږ ته دقیق معلومات نه دي راغلي، مګر د اختر د دریم ورځې د مجلس نه وروسته دوی په خپل منځ کې فکر کوم په صلاح او مشورو بوخت دي او هغه خبر چې موږ دوی له منځه لرو دوی به په دې اړوند خپل منځي صلاح مشوره کوي او بیا به په دې اړوند باندې اقدام کوي.
خپلواک صاحب، دغه جرګه که ولس چیرته د طالبانو سیمو ته واستوله، تاسو دا اندېښنه نه لرئ چې د سولې په برخه کې به د دولت هڅې متاثر کړي؟
نه، مکمل د دولت هڅې به لا پیاوړې کړي. هدف له دې څخه دا ده چې د دوی د غوښتنې په حساب موږ هم دا غواړو چې یو ډول وضاحت د سولې پروسه کې راشي. د دواړو خواوو اراده باید او معلومه سي چې څه کوي او کوو کولای شي مشران په وضاحت سره ځینې پیغامونه انتقال کړي. من هر هغه حتی چې هغه د سولې په پروسه کې کومک کوي، مرسته کوي، په نیک قدم سو او هرکلی کوو. او زه په دې مطمئن یم چې شته ډېر مخور قومي سپینګیر او علما او مشران چې قوی تاثیر گذاری داری په دواړو خواو کې او د سولې در اوسلو لپاره لپخوانم هڅې کړې دي. نو موږ مطمئن یو چې د حکومت د رستنوي اقداماتو چې څومره چې د سولې پروسه ګړندۍ کیږي او د ولس غوښتنه هم ده په دې کې ډېر موثر ثابتېدلې.
حکومت د سولې په برخه کې خپل پروګرام لري او ځینې شان سری کرشي ګڼي. بل ورته طالبان هم ځینې داسې خبرې کوي چې دوی غواړي چې له هغه پوښان شي. فکر نه کوي چې د خلکو ولسی جرګه شاید ونه توانیشته سي د دغو سرو کرښو ترمنځ یو رابطه له طالبانو سره ټینګه کړي او یا طالبان ورسره ومني او یا که چېرته د حکومت له غوښتنو پوښا شي بیا حکومت له دوی سره دا خبرې ومني؟
مهم بحث دا ده چې یو ځل اساسي مذاکرات مانادار مذاکرات شروع شي. من په دوحه کې مذاکرات لرو، زموږ وختنه دا چې بل اخر د دوحه مذاکرات دا فورم دی په اساسي مانادار او اساسي موضوعات شروع شي او پرات نه دروځي. او په دې برخه کې کله چې قومي مشران وساتت کوي او یا دوړو خو ته د خیر لپاره دی، زه په دې مطمئن یم چې د لګنور هم منسجم سي کله شي وخت کې د دې آسان چارې کار پر مخ بوزي یا د تسهیل برخه، او بیا یو وخت کله شي دوړو خو په دې موافقه وکړي چې منځګړیتوب دی ته ورکی.
په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک چې د جرګې په اړه خبرې کولې، هغه جرګه چې د قومي مخورو سپینګرو څخه به جوړوي او تمه ده چې همدارنګ دینی عالمان به پکې وي، او تمه ده چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې طالبانو ته ورشي او له هغوی سره خبرې وکړي. په دې اړه مو جزئیات واورېدل. اوس هم د فرهنګي تنوع په اړه باندې یو راپور لرو. په تیره بیا چې د یو بل منل غم په فرهنګي لحاظ باندې څومره په ټولنیز پرمختګ کې مرسته کوي، او بل اخره له فرهنګي تنوع او یو د بل منلو څخه څومره د سولې او ثبات په برخه کې کار اخیستلی شي، په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
شاید د ډیرو لپاره یو خغږی چزلون تلار کوي، خودی خواږه حق کلمات ران غړلی چې د ټولو افغانانو د زړه خبره او منسټی د غوښتنه ده. قربان او د جګړې پای دغه ګوډه کلمات د ادب یو برخه ده، حق څه چې نیخ په نیخه د فرهنګ د جوړې شوی ټولګي سره اړیکه لري، خو په هر ټولنه کې خوان او رنگ جلا ده. همدې رنگارنګۍ ته فرهنګي تنوع وای. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د فرهنګي رنگارنګۍ یا تنوع له اړخه بټایا دی. په دې هیواد کې د بیلابیلو ژبو ویونکي، د بیلابیلو قومونو اړوند او بیلابیلو مذهبونو اوسیدونکي ژوند کوي، خو جګړې دا تنوع له ګواښ سره مخ کړي. له مذهب نیولې تر دودونو او آن راشه درشي ټولې برخې روان تاوتریخوالي زیانمنې کړي. فرهنګ پیژندونکي د جګړې او بهرني یرغل د اغېز د نور بل هر وخت په پرتله په تیرو څلوېښت کلونو کې جوت بولي. انور وفا سمندر چې د افغانستان د فرهنګي ودې لپاره هلې ځلې کوي، وایي جګړو او تاوتریخوالي د خلکو د دوی دا معنوي شتمني له یاده وویسته او د یو او بل فرهنګي ارزښتونو ته د حقارت ګوته ونیوه.
دا وګړی هغه وخت کېدلی شي په سوله او امن کې واوسي چې بل وګړي ته هم د سولې او امن حق قایل شي، او په ټولیزه توګه ټولنه هغه وخت امن، سولې او سوکالۍ ته مخه کولی شي چې وګړي دغه فکري بلوغ ته ورسیږي چې د یو بل تنوع ته په درنښت قایل شي.
لیکوال او د پوهنتون استاد ګل رحمان رحماني په تیر کې د افغان ټولنې فرهنګي غنا او سکخت ته اشاره کوي او زیاتوي د افغانانو ترمنځ د تیر وخت نرمښت، سیاسي ناخوالو او له خپل اصلي فرهنګ څخه ناخبرۍ ترې واخیست، او پر ځای د انتقام او شدت پسندۍ روحیه پیاوړی شوه.
یو مهذب فرهنګ مو درلوده، د سولې او صمیمیت خلکو، نرم خلکو، زموږ دین هم زموږ د فرهنګ پیاوړتیا کې مثبته ونډه درلوده، خو بهرنۍ یرغلونو، سیاسي ناخوالو او له خپل اصلي فرهنګ څخه یو څل لري کړو. همدغه لریوالی زموږ په وجود او ټولنه کې د تشدد، انتقام او جګړو روح هم ورو ورو پیاوړی کړ.
تاریخ لیکونکي او روان پوهان هم په همدې اندي چې د جګړې او یرغل پر مهال نه یوازې دا چې د یوې ټولنې یا هیواد مادي ګټې او جغرافیه تر ګواښ لاندې راځي، بلکې مانوي ارزښتونه یا تر ټولو مهم فرهنګي ارزښتونه یې له منځه وړل کېږي. خو اوس چې افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې او ثبات ته ډېره اړتیا لري، څه ډول کولای شي چې له همدې فرهنګي رنګارنګۍ یا تنوع په ګټې د روان تاوتریخوالي مخه ډب کړي؟ فرهنګ پیژندونکي نیوکه کوي چې افغانانو سولې ته د رسیدو لار یوازې په سیاست پورې محدوده کړې، چې منطقي نه ده. د دوی په اند تر هغه چې په یوه ټولنه کې عاطفه او مینه د کرکې او غوسې ځای ونه نیسي، تاوتریخوالی پای نه مومي، او دا کار یوازې د فرهنګي رنګارنګۍ او فرهنګي ودې له ادرسه ممکن دی. انوار وفا سمندر وای تیرو څلوېښتو کلونو کې افغانانو دې ټکی ته پام نه دی کړی، خو اړتیا ده چې اوس خپلې فرهنګي رنګارنګۍ ته د ستر شتمنۍ په سترګه وګوري او د خپلو ستونزو د حل لپاره ترې ګټه واخلي.
موږ ته پکار ده چې خپل فرهنګ په هره برخه کې د تنوع په لیدلو سره د ښادۍ احساس وکړو، د لا شتمنۍ احساس وکړو. د خپل فرهنګ هره تنوع ځان ته جلا رنګ، طلا، الماس او سپین او سره زر وګڼو. په صورت کې د چمنګه کولای شو دا تنو دی وی پراخې سوکاله په سچینه بدل کړو.
استاد ګل رحمان رحماني بیا په دې برخه کې د سولېز ادبیاتو پراخې دو وړاندیز کوي.
په اوس وخت کې د ادب او فرهنګ مثبت رول او د داسې پیغامونو خپرول چې پر پخلاینه د کلکو زړونو په نرمولو او پخوانیو مثبتو ځانګړنو ته په ورستنېدو د تاوتریخوالي د بد یا بوږنوونکي تصویر او د جګړو غوښتونکو یا تشدد غوښتونکو د ناوړه حالت په انځور کښلو کې یا هم د دغه ناوړه پدیدو د قربانیانو د حالت په تصویرولو مونږ کولی شو چې دا انګیزه تولید کړو چې دا د ژوند لاره نه ده. لږ باید اوسني عصر له غوښتنو او د عدم تشدد
خود دې کار یو لوی مسؤلیت د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر غاړه دی. که څه هم یو شمېر نیوکه کوي چې دې وزارت هغه ډول چې اړینه د خپل مسؤلیت سم نه دی پر مخ وړی، خو ویاند صابر مومند وایي په دې برخه کې ځینې کارونه شوي.
موږ په اوسنی شرایطو کې د عدم تشدد د فلسفې د بنسټ ایښودونکي خان عبدالغفار خان سیمینار لرو ترڅو سیمې ته او همدارنګه د افغانستان وګړو ته دا روښانه کړو چې افغانان او په تېره بیا په دغه منطقه کې چې او په دغه شاوخوا کې چې جګړې وي دغه وګړي د نن شپېته کاله اویا کاله یا سل کاله او سلګونه کاله پخوا دا د تمدن او د تمدن د خپرېدو وسیله وه.
خو فرهنګ پیژندونکي په دې برخه کې د نورو مهمو کارونو لکه لیکوالۍ، انځورګرۍ، د مذهبونو او قومونو له دودونو سره د آشنایۍ لپاره د پروګرامونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د فرهنګي رنګارنګۍ سره کېږي چې د مینې او عاطفې ولولې ژوندۍ او د جګړې او تاوتریخوالي ځای مینا او سوکالی ونیسي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې احمد شبر وړاندې کوي.
ولې د پروګرام اډه له لاسه ورکوو؟ تر دې سرلیک لاندې وال سټریټ جرنال ورځپاڼه د خبرې کړې مقالې په پیل کې لیکي د بایډن د ادارې پریکړه چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي شایي یو مهم ستراتیژیک ځای د بګرام هوایي اډه له لاسه ورکړي. له کلونو راهیسې د هوا له لارې له دې اډې د امریکایانو او افغان پوځیانو ملاتړ کېده. د بګرام هوایي اډه شاوخوا 4.5 کیلومتره د کابل ښار شمال ته پرته ده. د وال سټریټ جرنال په مقاله کې راغلي دي چې د بګرام هوایي اډه په شاوخوا 1.5 مایل مربع مساحت کې پرته ده چې د ځغاست کرښې 2000 فوټه ده او دا د هر راس پوځي الوتکې لپاره مناسب ځای دی. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د بګرام موقعیت هم ستراتیژیک دی. له چین لویدیځ لور ته شاوخوا په 400 مایل کې پرته ده او له ایران ختیځ لور ته په شاوخوا 1500 مایل کې ده. د دې اډې د پوځي اهمیت تر څنګ د وال سټریټ جرنال په خبرې کړې مقاله کې دې ته اشاره شوې ده چې له دې هوایي اډې څخه د استفادې لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور ته اړتیا شته او دا حضور شایي په ورته وخت کې د دې ډاډ باعث شي چې بیا افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل نشي. د وال سټریټ جرنال په مقاله کې بیا راغلي دي چې دغه دلایل له دې سره په ټکر کې دي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووسي او شبه دا وي چې یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي تر څو بګرام فعال وساتي او د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د بګرام په هوایي ډګر کې په تیرو کلونو کې په زرګونو افغان کارګرانو کار کاوه چې د امریکایي ځواکونو د شمېر له کمېدو سره ډیرو کارګرانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. بل امریکایي ورځپاڼه واشنگتن ټایمز بیا په خبرې کړې مقاله کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ستراتیژي ستایي او لیکي د امریکا تاریخ مشتده راشي چې د جګړې په ډګر کې بریالیتوب له دې سره تړلی دی چې هدف روښانه وي. ورځپاڼه بیا د مثال لپاره د تیرې پیړۍ په نیمایي کې په نړیواله دوهمه جګړه کې له نازی جرمني څخه د اروپا د دفاع جګړه یادوي. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي د ویتنام جګړه ځکه ناکامه شوه چې خلکو د دې جګړې ملاتړ نه کاوه او هدف واضح نه و. ورځپاڼه بیا لیکي په افغانستان کې زموږ حضور له کلونو راهیسې څرګند هدف درلود خو هلته مو اهداف ترلاسه شوي دي او پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوسني ولسمشر جو بایډن سره وضعیت سم درک کړی دی چې پریکړه یې وکړه چې خپل پوځیان به بیرته له افغانستان خپل هیواد ته ستانه کړي. ټاکل شوې ده چې د سپتمبر تر 12مې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي.
ازادي راډیو ته غوښتل په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم رازو د چایو د نړیوالې ورځې په اړه راپور ته نن د د می یوشتمه د چایو د نړیوالې ورځ سره برابر ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان په کال کې 15-20 زره ټنه چای واردوي، که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري خو په افغانستان کې تر ډیره د شین چای مینوال زیات دي. تفصیل په دې اړه په دې راپور کې.
نن د چایو نړیواله ورځ ده. هغه څښاک چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې ډیر خوښوونکي لري. د چایو اصلي سرچینه چین دی، خو په افغانستان کې هم خوښوونکي د پیړیو مخینه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15-20 زره میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 1.4 میلیونه ډالره دی. د دغه وزارت ویان فواد احمدی اسدی راډیو ته وویل
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د 1.4 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت 40 زره ټنه شین چای او د 30 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت 21 زره ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي.
افغانان چې په میلمه پالنه مشهور دي، تر ډیره یې میلمه پالنه هم په چایو ده. هم یې بډای خپل میلمه ته چای ږدي او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چایو خوښوونکي ډیر دي، د کورونو تر څنګ دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې په ځانګړي ډول کابل کې بې شمېره سماورتونه او پکې چایخونې جوړې شوې دي. د کابل په زاړه ښار کې 1 کلن سماورچی یا چای ورکوونکی رجب علي وایي د 13-15 کلونو راهیسې خلکو ته د کابل له اوبو چای برابروي. دی وایي په هغو پخوانیو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مخته وړي.
زه د کابل د پغمان له اوبو چې ټانکر یې موږ ته راوړي چای جوړوم. دا کاروبار راته د شو ملګرو تر څنګ عاید هم راکوي. خلک تر ډیره شین چای خوښوي.
د چایو بوټی 15 زره کاله وړاندې په چین کې وپیژندل شو او په 19مه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته هم یوړ. د ننګرهار اوسیدونکی ګلولي پسرلی وایي چای څښل ورته ورځنی عادت ګرځېدلی.
د افغانانو په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. موږ هېڅ ناسته بې چایو نه ده. چای څښل زما ورځنی عادت ګرځېدلی او که کومه ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم چای ونه څښم نو بیا مې په سر درد وي او ټول ورځ مې فکر جوړ نه وي.
دا مهال افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، اندونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خو د شین او تور چای تر څنګ له 100 کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډیر مینوال پیدا کړی دی. د افغانستان زعفران د خوند له اړخه د نړۍ په کچه لومړی نوم لري او کوم سیلانیان چې دغه هیواد ته راځي د ډیر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. روحانی پرون ویل لویدیځو هیوادونو د ایران د تیلو بارچلانۍ، بیمې او بانک پر سکتورونو د بندیزونو له لرې کولو سره موافقه کړې. جزئیات په دغه راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې پر اصلي ټکي چې پر دې هیواد د بندیزونو لرې کېدل دي موافقه شوې ده. ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې 15 لیکونکو هیوادونو جرمني، فرانسې، برتانیا، روسیې او چین له اپریل میاشتې راهیسې د دې موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې خبرې پیل کړي دي. په دې خبرو کې متحد ایالات هم په غیر مستقیم ډول ګډون لري. ښاغلی روحانی پرون په تهران کې د پتروشیمی د 2 پروژو د پرانیستو غونډې ته د وینا پر مهال وویل مقابل لوري د ایران پر ځینو مهمو تولیدي سکتورونو د لګیدلو بندیزونو پر لرې کولو موافقه کړې ده.
اوس موږ پر جزئیاتو او وړو مسایلو بحث کوو. د ایران پر تیلو، پتروشیمی، د کښتیو پر صنعت، بیمې، پر مرکزی بانک، نورو بانکونو او نورو برخو کې د بندیزونو مسایل یې ټول راسره منلې دي. هغه خبرې خلاصې دي، یعنی موږ اصلي او مهم ګامونه اخیستي او اصلي توافق سوی دی.
ښاغلی روحانی زیاته کړه چې ډیپلوماتان له وروستۍ موافقې مخکې د کوچنیو مسایلو په اړه لا هم خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې د ویانا په خبرو کې د ایرانی پلاوی مشري کوي پرون لغونډې وروسته وویل د وروستۍ موافقې چوکاټ او جوړښت تعریف شوی او د موافقې پر ډیری موادو او عباراتو خبرې شوې دي. د اروپایي ټولنې استازي انریک مورا چې د دې خبرو مشري یې کوله وویل چې په لنډ وخت کې یو توافق ته د رسېدو په اړه ډاډه دی. د اروپایي ډیپلوماټانو له قوله ویل شوي دي چې وایي دوی د موافقې د وروستۍ بڼې لیدل پیل کړي، خو دوی زیاتوي چې د دې خبرو د بریا تضمین نشي کولی. سینهوا خبري اژانس د چینایي ډیپلوماټ وانګ کوان له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي یوې موافقې ته د رسېدو هدف ته تر اوسه لږ واټن پاتې دی، او د روسیې استازي میخایل اولیانوف پرون پر ټویټر ولیکل د ویانا خبرې به څرنګه چې د غونډې ګډونوالو تمه لرله د مې تر یوویشتمې پورې بشپړې نه شي. ډیپلوماتان تمه لري چې دا خبرې به راتلونکې اونۍ هم دوام وکړي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د هند نیمه وچې لپاره د القاعده شبکې یو مهم قمندان په هلمند کې د افغان پوز په هوایي حمله کې وژل شوی دی. د هرات چارواکي دا کوي چې له زندانه څلور تنه خوشي شوي طالبان پرون د شینډنډ ولسوالۍ په نښته کې وژل شوي دي. د افغانستان د تایکواندو ملي لوبډله په توکیو کې د نړیوال اولمپیک لوبو ته د غوراوي له پړاو څخه بې برخې شوه. د دې بې برخې دلیل د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د ځینو لوبغاړو د کرونا د ټیسټونو د مثبتو پایلو راختل بلل شوي دي. اسرائیل او په غزه کې دوه فلسطینی ډلو ویلي پر اوربندې موافقه کړې ده. تازه د راپورونو په اساس د مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند نافذ شوی دی. په دې سره د اسرائیل او حماس ترمنځ د یولسو ورځو سختې نښتې ته د پای ټکی کېښودل شوی دی. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو څخه وغوښتل چې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د اقدام وکړي، تازه د امریکا ولسمشر د اوربان له پریکړې هرکلی کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرو کې د اختلاف اصلي ټکي له منځه تللي او یوازې جزئي مسایل پاتې دي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ تفصیلی د ازادي رادیو په وی پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوس هم دوونیس پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله رادیو ای ډرام.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځو په دامت خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو په کورنۍ کې د نارینه غرور او سیاست په نامه لمیرمنو سره ناوړه چلند دی. ځینې نارینه په اصطلاح د خپل غرور او نارینه سیاست ساتلو لپاره په کور کې لخپلې میرمنې سره ناوړه چلند کوي. ځینې نارینه لخپلې میرمنو سره په تریو تندي چلند کوي او له ښه سلوک، مهرباني او نرم خبرو ځان ساتي، ترڅو میرمنې تل د یو عسكر په څیر هر وخت خدمت ته چمتو او فرمان منونکي اوسي. او دا خوخبي چې میرمنې له اجازه پرته یو قدم هم پورته نکړي. همدا نارینه بیا له کوره د باندې له نورو سره په مهرباني او خوخي خاروي او نرمي خبري کوي. د نارینه وو دا ډول سلوک د رواني پلوه په میرمنو څه ډول منفي اغیز لري؟
په لومړي قدم کې دغه میرمنې د بی ارزښتۍ حس کوي، فکر کوي چې زه بی ارزښته او بی معنا موجودم.
د نارینه غرور او سیاست په نامه ناوړه چلند د ګډ ژوند په راتلونکي څومره باندې اغیز لري؟
کله چې په یو کور کې خزه خپل خاوند نه ویره او دار پیدا کړي، تبن چې پاز وخت کې د سیم امکانات لري چې د رښتیا پر ځای هغه ته دروغ وایي.
د اسلام دین نارینه وته د خپل میرمنو سره د څډول سلوک او رویه سپارښتنه کړې ده.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیرکم خیرکم لاهله وانا
خیر وکم لی اهلی پتا سو کی بهتر هغه سوک چې د خپل کورنۍ لپاره بهتر وي
مکه حڅه کړی د چې په دغه خبرونه کې دغه ټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس بر راپور وورو چې د یوې متضرری خزی په غک پیلېږي
ش چلند را سره نه کوي ش ژوند را سره نه کوي فکر کې جنجال را سره کوي سم چلند نه را سره کوي خود می دی چې پر بیا باندې څه سړی دی ش اخلاق لري ځینی وخت دې ته اړه شوی یم چې د خپل کور او همدی اولادونو د سر څخه تیر سم او یا په ځان باندې یو چم وکم
دا د چلورو اولاد او مور فیروزه و چې د دې په خبره خاوند یې د دې ترڅنګ چې ښه چلند ورسره نه کوي بلکې د کور په مهمو پریکړو کې هم ورسره مشوره نه کوي 55 کلنه ګلبیبي هم له پخوانی زوم نه بد خاطرې لري د ګلبیبي په خبره زوم یې د دې له لور سره ډیر ناسم چلند کوي چې په پایله کې لور له خاوند نه جلا شو نوري خبرې به د ګلبیبي له خولې واورو
د خلکو سره ښه رفتار او نیک خبرې کول ټول دوستان او د باندې خلک صفاتونه کول او په کور کې چراله او هل کو چې ټیپو چې دی او سیاست وک ما ورته وایل چې ولی بد اخلاقی کوي خزه ته څوک دومره هغه کوي خزه چې شه د څوک ور سره ډیر هغه ما بتو کی
په افغاني ټولنه کې نارینه تل د کور سرپرست او واک لرونکي ګڼل کیږي په ډیر شمیر کورنۍ کې خزه او جونی د کور د کار او د نارینه وو د خدمت لپاره وسیله ګڼل کیږي د زده کړو ترڅنګ له نورو حقونو د بی برخو خزو راتلونکي نسلونه هم تر ډیره د افغانستان په سړی سالار ټولنه کې لا ورته برخلیک سره مخامخ کیږي او حتی د کور دننه هم د دویم جنس په سترګ ورته کتل کیږي نورانی هم یو له هغو نارینه وو څخه دی چې له خپلې میرمنې سره دوستانه او مهربانه چلند نه خوښوي او زیاتوي
هغه نارینه کسان چې د خزی لري باید په کورنۍ کې د خزی منون کې و نه وسیږي ځکه چې لومړی حق د مور او پلار ده چې باید د هغې خبره ومني په دویم قدم کې کدی دوی د خزی منون کې و وسیږي نو هغه خزه کولای شي چې په کورنۍ کې جنجالونه رامنځته کړي او هغه رقم ته منون کې و وسیږي چې رضا پرېږدا زما خوند چې ده د ټولي کیسې منی
پښتو متل دی وایي د بیدیا غم به کور ته راوړې خو د کور غم به چیرته یوسي د ارواپوهنې له نظره کور د بل هر ځای څخه د انسان د آرامښت او هوساینې ځای دی که په کور کې د ښځې او مېړه ترمنځ فضا کړکېچنه وي په کورني ژوند به هرومرو منفي اغېزې کوي په دې اړه به نورې خبرې له ارواپوه شرفالدین عظیمي نه واورو
په لومړي قدم کې دغه مېرمنې د بې ارزښتۍ حس کوي فکر کوي چې زه بې ارزښته او بې معنا موجود یم دویم د نارینه او ښځې ترمنځ دغه وضعیت کړکېچن کیږي یعنی هغه کومه رابطه او کوم خوږوالی چې په رابطه کې د یوې ښځې او د یوې مېړه ترمنځ وي هغه ضربه ویني درېیمه مسله د الګو مسله ده یا د بېلګې په دغه کور کې چې خاوند او مېرمن په دغه سیاست یا په دغه ډول یا طرز مخته ځي په همدغه کور کې ګڼ ماشومان هم سته او دغه ماشومان له خپلو میندو خپلو پلرونو نه الګو اخلي او تقلید په اصطلاح کې
د ارواپو خبرې مو واورېدې چې په کور دننه ناسم چلند یې د اروایي ستونزو او په کورنۍ کې د تاوتریخوالي زیږنده وبلله له بل پلوه اسلام هم نارینه وو ته له میرمنو سره د نیک چلند سپارښتنه کړې ده او له میرمنې سره نیک چلند کوونکی کس یې تر نورو نارینه وو غوره بللی دی په دې اړه دینی عالم محمد عارف مدنی زیاتوی
په قران کریم کې الله تعالی فرمایي وعاشروهن بالمعروف لخپلو مېرمنو سره تاسو خو ژوند وکي خو بس خردو سلوک سره وکي دا د الله تعالی امر ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی په تاسو کې بهتر هغه څوک چې د خپل کورنۍ لپاره بهتر وي او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې د تر ټولو زیات بهتر د کورنۍ لپاره زیم یعنی په دې پرې افتخار سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې تر ټولو زه بهتر د کورنۍ لپاره زمو پټول نه کې به څوک هم دا خبره ونه کړي شرم دی وجنه چې رزق خپل میرمن سره کورونی سره تر ټولو خبر خور دو اخلاق کوم اما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره په ډیر صراحت سره کوي نو اخلاقی برخورد خپل میرمن سره باید د ډیر انساني وي او ډیر سم برخورد باید وي
اوس بعد هم دې موضوع په تړاو د عام افغانانو خبري هم واورو چې دوی له خزي سره نیک چلند څومره خوښوي
ا زما نوم خانولی عادل دی د احمدشاه بابا مینه اوسیدونکی او یو تنخون کیم. زه فکر کوم چې خاوند باید د خپل میرمنې سره داسې چلند وکړي لکه موږ چې له خپل ډیر نږدې ملګري سره کوو. تاسو ګورئ چې د ملګرو ژوند ډیره په مینه محبت په مشوره په خلوص او په صداقت سره مخته ځي.
زمانم فضل رحیم نیازمند دی د وردګو ولایت اوسیدونکی یم. زمې لخپلې مېرمنې سره ډیر نرم چلند کوم او ژوند ماشاءالله ډیر ښه روان دی او ډاډه یم چې تر پایه به هم همداسې ښه وي.
زما نوم امین الله عثمان خیل دی د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. زما په نظر په کور کې له ښځې سره په سیاست رفتار کول ډیر ناسم کار دی. پوه کسان هیڅکله خپله ښځه له ځانه نه ډاروي.
دا چې ولې یو شمیر نارینه له خپلې ښځې سره ناسم چلند کوي او دا بیا د خپل ځان ارزښت او له ښځینه وو غورهوالی بولي، دا به په مشرانو جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استازي مینا شیرزاد څخه واورو. اغل شیرزاد، یو شمیر نارینه په افغانی ټولنه کې له خپلې ښځې سره ناسم چلند کوي او له نورو خلکو سره بیا په خوښۍ او مینې رفتار کوي، ستاسې په نظر د دې لامل څه دی؟
دغه وروڼه چې په کور کې ناسم چلند لري د ښځو په مقابل کې، زما په هم باندې دوی غواړي چې ځان داسې ارزښتمند واکدار قدرتمند او اختیاردار وګولي او همیشه غواړي چې خپله اداره په دغه رقم باندې په دغه سلوک باندې په کور کې دا یو ځان وښيي. د ادارې په راس کې دا فکر کوي چې دا به والا یو ښه مدیریت وي او هم په دې باندې فکر نه کوي چې په آینده کې په راتلونکي کې د دې اغېزې څه دي په کورنۍ باندې په بچیو باندې د خپل د په شخصیت باندې څومره ناوړه اغېزه لري، د دې د اولاد په ښوونه او روزنه باندې څومره ناوړه اغېزه لري. نو دې ته باید ډېر زیات متوجه شي چې خپل سلوک خپل چلند څنګه دا باید په خپل کورنۍ سره دا باید په دې باندې فکر وکړي څنګه جوړ کړي او څنګه د یو ښه سلوک نه دا باید استفاده وکړي.
آغلی شیرزاد، که په یوه کور کې ښځه له خپل خاوند نه ویره او ډار ولري، دا به د دوی په اړیکو باندې څه بدې اغېزې پرېباسي؟
کله چې په یو کور کې ښځه له خپل خاوند نه ویره او ډار پیدا کړي او د دوی اړیکې ډېر خرابېږي، ځکه کله چې یو ډار د څو چانه پیدا کړي تبن چې بعضې وخت کې داسې امکانات لري چې د رښتیا پر ځای هغه ته دروغ وایي، ځکه ضرورت دی بعضې وخت کې انسان دی او ښځه به مجبوره دي ته چې شته به اړتیا لري. مثال په توګه د خاوند د خوانه به ورته هېڅ وخت نه ویل کېږي ته ډاکټر ته لاړه شه یا ته په خپل کولی شي خپل ضرورتونه رفع کړي. هغه مجبوره ده چې خپل بعضې وخت کې دې ته اړمنه کېږي چې د خپل یو ګاونډي نه د خپل یو خپلوان نه د یو دوست نه هغه مرسته وغواړي تر څو پورې د هغې هغه ستونزه حل شي. کله چې مثال خاوند خبرېږي یا په یو شکل باندې د ژوند په نور مسایلو کې طبعا چې ښځه مجبوره ده چې همیشه په دروغو باندې لاس پورې کړي، هماغه ده چې بالاخره دغه د اعتماد فضا هغه د ریښتینولۍ فضا هغه حقیقي فضا له منځه ځي. کله چې اعتماد او هغه ریښتینولۍ و حقایق له منځه لاړ، اصلا د دواړو تر منځ هغه اړیکه چې دا په هغه حقیقي ډول باندې نه وي بلکې مجازي شکل نیسي او بالاخره ورو ورو دې حالت ته رسېږي چې هغه ماشومان هم چمال کې دوه هغه اولادونه دي په کور کې سره څوک چې ژوند کوي هغوی هم همدغه رقم روزل کېږي.
په پای کې که دا راته ووایه، څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د دغه ناوړه دود یا ناوړه فکر مخه ونیول شي تر څو مېړونه له خپلو ښځو سره په مینه باندې چلند وکړي؟
باید همیشه نارینه په دې باندې فکر وکړي او د ښځو سره ښه سم چلند وکړي، سلوک باید مثبت ولري د دې په خاطر باندې چې د دوی خوشحالتیا زیاته شي په کورنۍ کې، یو ښه سالمه کورنۍ ولري، په ټولنه کې یو ښه نوم ولري، یو ښه ځای ولري د خپل اولادونو په خاطر باندې. نو په دې سره کې ما په نظر باندې ټول نارینه وروڼه باید د خپلو ښځو سره ډېر ښه رابطه ولري، ښه چلند ولري، ښه سلوک ولري په ډېرې مینه محبت سره، لکه څنګه چې موږ تاسو مسلمانان یو په قرآن عظیم شان کتاب کې موږ تاسو ته حقوق راکول شوي دي. ښځو ته ښځه هم د ټولنې نیمایي برخه ده او د قرآن عظیم شان د کتاب له مخې هغوی ته اداره ورسپارل شوې ده. نو ښځه د کور لپاره ډېر یو ښه مدیره ده، یو ښه مدیریت کولی شي، ځکه همیشه د خپل اولادونو یو ښه سرپرسته کېدلی شي. نو په دې برخه کې باید نارینه هم فکر وکړي چې زه باید څنګه د ښځې سره سلوک ولرم، چلند ولرم تر څو پر دا زما اولادونه هم زما زبان زده کړه کوي. نو د انسان د ښه شخصیت جوړېدو په خاطر باندې باید هر مور پلار فکر وکړي چې زما د اولاد شخصیت په ټولنه کې باید ډېر ښه او مثبت شخصیت واوسي او ښه تبارز ولري.
اوریدونکو د نیمه نړۍ دا خبرونه چې په کورنیو کې د نارینه غرور او سیاست په نامه میرمنو سره ناوړه چلند ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
کور کلای
نن سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په منس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ ز وګما جبر خیلیم او د کور کلی یوې بلې خبرونه ته مو هر کله کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لوریا خور واده وي نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان لزان سره بیایي. دغه کار د زوم او ناوی په اړیکو څومره منفي اغیزې ښندي او څنګه په ودونو کې له بې ځایه مصارفو ډډه وکړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنۍ مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
قدرمنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بېوزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یا دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بېول دي چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتونکی موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارفو له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړی زیاتوي،
د ما ورور کوژده کړې ده، مونږ په دې ډېر تشویش لرو. سه له وخت نه چې هغه کوژده کړې ده مصارف یې ډېر سوي دي، بخصوص کله چې خرید ته ځي. بیا د لغی خوانم ډیر کسانی دمنغه لخوانم کسانی بیا غا د گرمی ډوډۍ د لحاظ نه ډیر تشویش لرو او دا ډیر ګران تمامي. یعنی هتا باید لاس لکه یو لاس لکه روپی باید ولري سه ادا قلت واده وکي او ټول مصارف اخلاصي بیا هم پکې قرض راکېږي.
زه د مکروریانو مارکیټ ته تللم. هلته مې ولس کسې زډاله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول. خطر څنګه یو میرمنه او یو ځوان په خپل ماینس کې د پیسو په حساب اختول. د ډلې ته ورغلم او خبره می داسې ورسره پایل کړي. اجازه ده چې ما راکده سره وکم؟
ولې نه.
ګرانې، نوم دې څه ده؟
نوم مریم ده.
مریم جان، څنګه دې بازار کې راغلی او داسې اخته یې پرې کالی او په دې آرایشي سامانو کې؟ څنګه خبره ده؟
من محفل لرو، د واده محفل د خرید دپاره راغلی.
چا سره راغلی خرید ته؟
د اکا د لور واده مې ده.
دا ټول چې دلته ګورم دا لس نفره ښځې چې دي نجونې چې دا ټول هم د اکا د لور سره دې راغلي دي؟
هو، دا ټول یو ځای راغلي یاست خرید دپاره.
ولې دومره ډېر کسان راغلي دي خرید ته؟ په دوه کسه درې کسه نه کېده دا خرید؟
بعض نو رسم رواج دی، نو موږ هم نو ټول یو ځای شو را خرید دپاره.
زوم ته به مشکل نه وي چې زوم دا ټولو ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکړي، بیا تاسو ټول ته تحفه به مخکې درته اتمن کنه؟ نو مشکل به نه وي؟
نه، نو مشکل به نه وي. نو هر وخت څوک واده نه کوي، نو بیا هر وخت نو موږ هم چا سره د کاکا لور مې ده، نو موږ هم راغلی سو ورسره.
که ته واده وکړو ژبه کې بهتر هم خرید کړم. داسې ډېر خلک بیا
دی خلاص کسې دي، نو موږ زه به هر شل کسه بوزم.
واده د دوو کورنیو ترمنځ د مینې محبت دوستۍ تړون دی، خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینهناکه خیرازه په یو مجبوریت بدلوي. محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډېر خلک وي.
زیاتره وخت د وادي معاملې د خلک ودونه ټولوي، معاملې ټولوي، اتر نپاره، لس نپاره، دولس نپاره، پنځه نپاره، شپږ نپاره حتمن وي. چې کله دوکان ته راشي نو مشتری نه پرېږدو، ورکو سودا ورکو، ځکه دوکان دی لپاره خلاص کړی ده. همدغه یو کاروبار ده. چې کله ډله راشي حتمن همدغه د واده معامله یې، همدغه واده مراسم یې، خپل معاملې ټولوي او موږ هم نه پرېږدو، یا په تاوان یا په سخیر یا په ګټه، خو مشتری نه پرېږدو، ورکو یې.
داسې کورنۍ هم شته چې د خپل زوم ټولې ستونزې په نظر کې نیسي او د دې بې ځایه مصارفو څخه ډډه کوي. په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅکله یې په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی.
زمونږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته، ځکه ډېرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده، مونږ چې کلور ورکړې او یا ملچانه کړې ده، نو د خرید په وخت کې له ناوې سره یو یا دوه کسه لیږو او ډېر نه لیږو، ځکه ده مجبوره ده د زوم کورنۍ چې بیا د ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته، بس د یو کې کالي واخلي او ډوډۍ د غرمې ورکړي او کرایه د موټر او ټیکسي دا شان ټول باید سنجش کړي چې دا خپله ملامتونکی ده د زوم لپاره. هغه یې لا دومره وکولی شي، اوس حالت اقتصادي هم ښه نه دي، کورنۍ هم ډېرې عایداتي منبع نه لري چې وکولی شي ټول مصارف متقبل شي.
له واده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او آرامتیا ورکولو په معنا دي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هره برخه کې د بې ځایه مصارفو څخه ډډه وشي.
هېڅ ضرور نه ده چې سړی دا د جانب مقابل کورنۍ ته دونه جنجال چې شل نفر ورسره ځي، بیا هغوی هوټل ته لاړ شه ډوډۍ ورکړه، او په خرید کې بیا هر یوې ته یو شی واخله، چې ډېر ګزاف مصرف دی. دا غیر له واده نه دا بیخي ګزاف مصرف دی، هېڅ ضرور نه ده. سړی باید یو درې نفره رقل هغه جنۍ ده، مثلا یو خورې چې رانمایي ورسره کوي، یو شی ورته اخلي، هغوی درې نفره له څلور نفره نور هېڅ ضرور نه ده. کورنۍ خپله باید متوجه سي، خپله باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دغه جنۍ سلادر هغه باید خپل ځان لک پوه کړي، خپله پوه شي چې دا کار ډېر ضرر لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
د هلمند اوسېدونکی یم. زما په نظر دا کار منصفانه نه دی. یعنی مثلا زموږ خلک داسې عادت لري چې یو نامزدکېږي یا یو واده یي بالا ټول انجینی ورسره یو ځای کېږي، بیا دې ته ځي، او دا ډېره مشکله ده، ځکه چې ټول مصرف په دې اقدامات پر کور باندې لویږي.
سیداجان دلینګار د لغمان نیمه او نیازیما خرید سیزی هغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع واخله، بل ورته ماته موبایل واخله، بل ورته ماته مثال صحت واخله، دا 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 خکار نه ده. یو خو په سړی باندې بوج راځي، بل شریعت کې هم دا خکار نه ده.
نمای حنا د ننګرهار خرید ته تک خدای خو یعنی مصرف باید تنه په دامات ورکول شي، بلې چې اسراف کی ته واده خرید ته باید په اندازه لر شي.
ګرانو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډېر شمیر کسان له ځانه سره بیایي، دغه کار د زوم کورنۍ ته کومې اقتصادي ستونزې راولاړوي، او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکۍ مومن څخه کړې چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
ول
ولی زینی کورنۍ کله چې د یو لور وادي یا د زوی وادي به ډیر کسان د واده د سودا اخیستل لپاره ځان سره بي علت یې څه ده؟
افغانان په یو سنتي یو رسم رواج دار ټولنه کې ژوند کوو چې ډېرې ښې ځانګړتیاوې هم لري او بعضې رواجونه دي چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنیو ته. د دې لاملونه خو یو دا دی چې بېځایه رواجونه دي پاتې دي دودیز رواجونه او خوندي په شکل پاتې شوي دي او په څنګ کې هم هوس او ارمان او د خلکو خپل شوق دی چې دی د هستوي چې د خرید تزرخي کې او د سجمي یا ډېر یو تعداد خلک زیات لاړ شي خرید وکړي.
ښاغلی مومن، دا به کوم مشکلات جوړ کړي؟ البته دغه ډېر خلک چې لاړ شي د واده د سودا اخیستل لپاره دا به ستونزې هم جوړ کړي که نه؟
طبعا کله چې تعداد زیاتي د څو لحاظ نه ستونزه، اول خو مهمه مشکل دا دی چې دا د اقتصادي لحاظ ډېر زیانور دي، ځکه که لس نفره یا دولس نفره یو خرید ته ځي دی ته یو بودیجه پکار ده چې دی مثلا د غرمې ډوډۍ خوري، ځکه دی سهار وخت ځي او دی د یو کرایه یا مثلا د خوراک دی دی د دې په څنګ کې دی ته باید هم یو توفه واخیستل شي، ځکه دا هم یو رای دی چې خرید تر څوک ځي د هغې د ذوق مطابق یا خپل خوښۍ یا هغه د زون کورنۍ ورته کالي اخلي، مشرانو ته مثلا کمیسونه اخلي، هته بسته یو سیټ کالي ورته اخلي. دا غټ ګروپ چې ځي وخت هم ډېر ضایع کېږي، دی دی مثلا ټول په یو نظر نه وي، بعضې خریدونو کې حتی ستونزې رامنځته کېږي، پرابلمونه دا د نظر په اختلاف نظر پیدا کېږي، زیاتره د هلک او د نجلۍ د کورنۍ او په څنګ کې هغه دوکان ته هم چې ځي یا بازار ته چې ځي یا دوکاندار هم د وخت نه استفاده کوي، ګوري چې یو تعداد خلک زیات دي، ډېره لوړه بیه په خپل جنس باندې کړي، یعنی وایي چې همدا یې اوس وخت دی نو راځه چې هر څونه اوس ته وایي ډېرې اخیستلی شي اخلي. نو ازدحام و بیربار هم جوریږي، زیاتره دوکانونه بیخي بند دي، حتی هغه نور عادي خلک چې یو ضرورت هم لري که چې ګوري هغه دوکان کې یو بیربار دی، موږ خپله چې کله بازار ته چې ګوري دوکان کې خلک ډېر دي یا ناست دي یا هغې دي سره په همدې خرید کې دي، هغه شی هم که په کار وي زه خیر ورځ بل به یې واخلو، اوس خو دغه فرصت نشته، دوکاندار وایي چې بس بله ورځ بیا راشي خپل سودا واخلي زه اوس مصروفه یم. نو دغه ځینې ستونزې او مشکلات دي چې منځته راځي.
هغه له مومن دا به کورنیو ته خصوصا د زوم او د ناوې کورنیو ته کوم بد عواقب ولري؟
اول خو لکه مخکې ما ویلې اقتصادي ستونزه دلته ډېره مهمه ده، چې د ناوې د مصرف نه دا مصرف ډېرېږي، د دې په څنګ کې چې ورته خوشحالي لري او اوسېږي ورته، د دې په څنګ کې تشویش هم لري، سترس لري، مثلا قرضداره نه شو، مثلا مصرف هم زیات نه شي، بعض وخت داسې کېږي چې مثلا وایي ما ترې ښه نه واخیستي، موږ تاسو ته ښه اخیستي، او داسې یو مقایسه او مقابله او دا سره دام په منځ کې راځي چې دا د تقابل شکل پیدا کوي، بیا سره ضد او ضد بازي کېږي، حتی هغه د زوم او د ناوې پر روی باندې ډېر تاثیر کوي. زیاتره په بعض کورنیو که دغه شته چې هغه هوس او ارمان چې د واده ته لري دغه مختل کېږي او خلک هغه خپل خوشحالۍ ته نه پاتې کېږي، بعضې اختلافات پیدا کېږي، بعضې مصارف ډېرېږي، بعد واده تاثیرات ډېرېږي، ځکه هغه زوم مجبوره دی چې دغه څه د واده قرض خلاص کړي، څه د خرید قرض خلاص کړي، شی چې اخیستي دا ټول.
اوس حل لارې څه دي اغلی مومن؟ اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا د دغسې ډېرو تګونو نه مثلا ډېر خلک د خرید ته بولو نه جلوګیري وشي؟
یعنی هر شی په هغه شرایطو او په هغه اوضاع مطابق باید وشي، خصوصا په اوسو شرایطو که تاسو ګورئ چې د امنیتي لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډېر ګروپ ته ښار ته لاړ شي. حل لارې به دا چې دغه ډېرو خریدونو نه جلوګیري وشي، لکه الی واخیستل شي هغه چې اشد ضرورت وي، هغه چې ایجاب کوي چې ضرور د هغه واخیستل شي. دوه نفره د دوه څلور د هغې نه زیات به فکر نه کوم چې لازم وي، خپل هغه ناوې که مور یو سره ځي، چون یو مشره ده د دغه سره یو سره ګډه یو ملګرتیا ورسره وکړي، او یو یا دوه کسه د زوم د خوا د زوم مور یا د زوم پلار دغونه کفایت کوي. ډېر نورو خپلوانو ته مثلا خاله او عمه او ماما ښځه او کاکا ښځه شته په هره کورنۍ کې ښه ښه مشران لرو، نو دا خو دی ته فکر ونه کړي چې دا دې ته سپکاوی دی چې دې بونه تللی، داسې که یو کورنۍ دا په ملاک کې بیا سبا د هغې کورنۍ هم چې شي بیا دی ته دغه نه کوي، یعنی ست سلا نه کوي، همدغه ښه ده چې یو نفر دا ابتکار وکړي چې شروع کړي.
ډېره مننه.
دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چارې.
سترگو بلا واخلما جانا ستر کو بلا واخلم جانا نہ زما ود زکرار راشا مہربان زما
ود زکرار راشا مہربان خلق پیدا دی